برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیوست. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ دوستانو په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي رادیو یوه بلې خبرونه ده. زه فریبا ظاهر له خپل نور همکاران سره شرق لاستر ته وایم. نن پر امریکا د 2000 لومړي کال د القاعده شبکې د بریدونو اتلسمه کلیزه ده. د ازادي رادیو په دې او نور خبرونو کې په همدې مناسبت راپورټونه درته لرو. په دې اړه چې په دغو تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه دي، او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر اوسه د مخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلا زیبرندی که بین
پامو کرید. مهمو خبرونو سرخط تده بدخشان والی وای دا کران او منجان ولسوالی او حل تا دلاجور دکان لوسوال و طالبانو نیول شویدیم. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونټي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینو ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پورا خبر نو اوري. د بدخشان والی وای چې د کران او منجان ولسوالی او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوې دي. محمد زکریا سودان نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالی نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالی د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسی پاتون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کوله چې حاجی ملک بلل کیږي. کرانو منجان ولسوالی تقریبا دوی میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالی هم تیرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسیټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې چاودنه و. خو ویلی دی چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماټیک ماموریت هیڅ وګړی ته له دې عمله زیان نه دی رسیدلی. مخکې داسې ویل سوی و چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلی دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نسو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي وو. خو دوی داسې انګیري چې یوازې 113 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نومونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نسو. ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لار خلاصه کړي. په سیمه کې یوه موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موشته خطر لري دي چې موږ د خاکریز لار رایلان کې موږ لار نه لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه من په دغه پر ودل دي چې یڅوک د مارشان ډوډۍ ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو اقتصاد چې د مارشان ډوډۍ نه لري چې دی و
دا لوی لار دا ازادی راژیو دا خبریال پاوینا نجده یو سلو دو او یا کلومیتر دا. دا وستوالو طالبانو ویان تایید کردی چه دا لار ترلی دا خو ازادی راژیو تای ویلی چه دا مختلف و دلائلو پراساسی دا کار کردی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهوا ویتنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په اونیم کاله زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10مه دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته درې کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منه وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویتنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د عیسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د 18 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې رایوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن په واشنګټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال را وروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې تلاو صادر شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیښې سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کار په وای
حامل از افغانستان چې وسم جلوی جز لري، فعال لري، طالبان سره دې نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې ځینې سره رهبر ګڼل چې هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بېلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 18 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلی دي. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوش هستم که سالگیریم است، اما کم جگرخونم هستم چون جنگ.
خوشحالم چې کلیزه میره، خو لک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه واوري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې ورکړی دی. او دغه راز په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. وزود خبرونه د سر موضوع ته لنن څخه تلسکاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکښ وژل. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښ ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي کړي. لکه رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11مې وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه سته.
بعد له کلونو راهیسې او هم افغانان د زیاته قربانی په دولاره کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نوره هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکو الوتکه وتختوله. حمله کوونکو دوه الوتکه په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ورجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او دریمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای شو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې له 3500 زیات بهرانیان ووژل شول چې ډیری برخه یې امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم ماسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنه زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې لتیرو اتلسو کلونو رئیسی چې د امریکا پر دو سترو سوداګریزو ودنیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره 13 کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره، خو د ځینو لپاره بدتر وه. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلي دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره او خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څو چې په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابر ولا او افغانانو ته د یو نامعلوم راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې لویری کابل پرې خې وو. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي. وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات پیدا شوه.
رخصار وایي له زیږېدو او بیا تر نن یې عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو، انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره ښوونځي ته ځي، زده کړې او ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحاله یم چې کلیزه میره، خو لږ خفه هم یم په دې چې ټول عمر مې په جګړه کې تیر شو او زوکړه مې هم جګړو کې شوې او دا 12 کاله ښوونځی مې هم په ډېرو ستونزو ووایه. سربېره له دې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې مې په یو خصوصي هوایي شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې مې هم یو سمستر د تجارت پوهنځی لوستی دی.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خو دی، او خی د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاش کې زیږیدل خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زمو ژوند چندان ژوند نه دی. زما ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ. دغه په خاطر زما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پوره 3 کال وړاندې د سپتمبر په 11 د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او راپورونه ملوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 1 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلې دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو سوي دي او د راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات هم همکار خاطر پردې سره کوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه تلیفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه ته شرح لري.
مننه غلې فریبا. په داس حل کې چې د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان ډېر ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهال 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټولو 14 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون شمن دی چې د ولسمشۍ ټاکنو په ولسمشۍ ټاکنو په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهال 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک د سکاوي او د نتایجو پاڼې شامل دي. د ابراهیم په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15 به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو او بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک د سګاوي، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ څرګندوي چې د میزان په 16 به ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسني اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد اوسني حساسو شرایطو او د کمیسیون د مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبه په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له امله یې شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 1315 مرکز په پام کې نیولی وو، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبريالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4942 دي، 2% چې د غیل ورته د سره مخ دي، مطابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. په حد سم دغه د چترتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمي په خبره د انتخاباتو د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بله پاکل زیر
د دې ستاسو مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امر دل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو وشته ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلې دي. د دې یو نورستان ولایت هغه لهغه ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلې. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده. په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو د پاره د چمتووالي پښتنه تر کړې.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوی دي. هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي. اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رایې ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تشویب شوي دي او په هغوی اوس بحث روان دی. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ معلومات شته؟
پیلا موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي. هلته هغوی لګې دي مواد بسته بندي کوي. د 1 دسمبر د 1 نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په 2 نیټه باندې هغه مواد بارګیری کیږي. په درشته باندې ته به ان شاء الله غا ولایتي دفتر ته راسی.
بیا به ولسوالي ته څه کوي؟ استاد ولسوالي خو ډیر تیت پرک پرتی دی، هغه سر بچ کوي.
هغه ولسوالي چې لری پرتی دی او د پاره منګ هوایی پلان په نظر کې نیولای دی. دا غو انتقالات به د حوال لري کیږي. هغه ولسوالي چې نږدې دا غو انتقالات د زمګل لري کیږي.
د ولسی جرګه چې کله انتخابات او الته په دواب منډول کې پنځه نور زینو کې مرکزونو کې انتخابات و نشو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استي چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړل دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رایې ورکړي.
څومره ډاډه استي چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شو چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په غزینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استي؟
نو موږ د امنیتي ارګان د ډاډ پاسه پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخاباتو.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واوریدل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسولین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 د رای مرکزونه تړلي وي. دغه مسولین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنی بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 113 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزي ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندی وایي چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزې ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټکې کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادۍ راډیو ته ویل چې
ولسته د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي. دا دی او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخ کې راشي. بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی مبالغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي، زیات شي، تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
لدې وروسته کچیر کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچیر یو څه کار ورته وشي، یو څه خلکو کې عامه پوهاوی وشي، زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی، امنیت د ډاډ وړ دی، همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14مه ترسره شوې وي، چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه 400,000 خوستوالو هم برخه اخیستې وه.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړې کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2001 میلادي کال د سپتمبر را پدې خو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشرانو او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز وویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت از کم کلینیک یالو شپ خانسته د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تغر سو فرازی یا د نږدې د ستو مرکز او فرازی یک خو فعالیت نه کیږي. ګران دغه د لاس څو نش د ډاکټرانه په لاس کې باسي او بیا د پاسمانونو په کې دغه په بیا په تر هغه چې د مې شپ خانه او په جوړ کړی د نور شخصو پرې د یو پارشي لاس او تور سي بیا د معاینات او اتیا او تور سي د اته سربیا یو څو تور سي خلک یې درته درکو کورنۍ هیڅ کار نه کېږي، نو زما غږ دې تر وسلو چارواکو پورې ورسېږي. په لحاظ د خدای دغه مریضان به خلک یې در په دره کړو، ډاکټر چې پارسي ولیکي هغه باندې نه پوهېږي، هغه د ده دواخانې ته به وړي، هلته به بیا هغه سړی پوهېږي. هغه بل د یوه ډاکټر په نسخه باندې بل ډاکټر پوهېږي، نه نږدې شفخانې دوا ته دواخانې ته وځي، دوا به هلته اخلي. نو اول او اخر خو دغه هم مسلمانان دي، ضعیف دي، یو ځای مسکینان دي، بل ځای در په دره دي. نو زما دغه پیغام نه کړی ازادي راډیو دونه وکړه، دا زموږ پیغام تر بلبلو
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مراستولي و، که فکر کوئ چې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لري، کولی سئ د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه ته راولېږئ. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خبر وکړو. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 4:30 بجو ته یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چا ته د سر زیان نه دی رسیدلی، د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دی پکې خوښ شوی. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په 171 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي. خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. نن د سپتمبر 11 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 11 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو، خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغه سي غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیاړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جازی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولی، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. له فیروزه عزیز خبر سپورتي خبرونه وو.
ټاکل شوې چې د آسیا د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنګلاديش لوبډلې سره د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. د دې سیالۍ په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي. افغانستان د دې سیالۍ په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړل، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو ده چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. د پراوانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنګلاديش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 5 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5مه خپل لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې شپږ ګولونه ووهل، کوم مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنګلاديش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په قربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
د دوستانو پدې سره ورسیر دوز موږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت الکسنګ چې موږ باندې کړی و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونې کولای سي چې زموږ په ویب سټ هم واوري په ژوندۍ باندې واوري او یا کومي اورېدل په تکرار باندې واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه ده بشمیره او متعدده تعریف